Radio. Radio Azadi.
السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار و بجې شوې زه صفی الله ستان اگزایمو د ازادي رادیو لمړنۍ سهارنۍ خبري مجلې ته خراغلاست وایم نن جمعه ده د 14م کال د چنګاښ 13مه د 2023م کال د جولای 9مه وړاندې اوري د امریکا ولسمشر جو بایدن بیګال افغانستان د امریکایي ځواکونو د وټلو او روان وضعیت په اړه وغږید
زموږ په ټیم امریات په د اگست تر یو ډیر شمې بشپړ شي
د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن د افغانستان روان وضعیت خطرناک بللی
زه اندېښمن یم زما په ان وضعیت له خطرونو ډک دی او موږ هیله منو چې په کابل کې اړخونه به وکولای شي چې یو توافق ته سره ورسیږي او په یو ډول
د اورزګان په مرکز ترینکوټ او ټول ولسوالیو کې مخابراتي شبکې بندې شوې پولیس د هنتر کنټرول لاندې کشمیر په نوې شخړو کې د څو وسلوالو مخالفانو او هندي سرتیرو د وژلو خبر ورکوي او د ژوند رنګونه هم درته خبرو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه د مهمو خبرونو سرټکی افغان ولسمشر اشرف غنی وی افغانستان د انتقال په یو ډیره پیچلې مرحله کې دی خو حکومت دا وړتیا لري چې وضعیت مدیریت کړي افغان چارواکو ته اید کړي چې طالبانو د اسلام قلعه بندر نیولای دی او د بلاروس حکومت پرون پنځمبه د دی هواد یوه زړی ورسپانی وی پانه بند او د اوشمیر سیمایز ورسپانو پر دفترونو حمله وکړه پور خبرونه افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وی افغانستان د انتقال په یوه ډیره پیچلې مرحله کې د حکومت دا وړتیا لري چې وضعیت مدیریت کړي ولسمشر غنی دغه څرګندونې پرون د قانون او د اونۍ په مناسبت ار کې په یو غونډه کې وکړې
چیزی که آمده یکی از مراحل
وضعیت داسه ده چه ده انتقالی و دیر پیچل مرحله دزمه که بر مخ رامسته شوی چه نریوال زواکونه لشلو کلونو حضور و روسته پخیر سر بیر تخبلو هیوادونو تستنیگی خو دا خوره ده مدیریت والتیالری
خاک زرکت اداره داره
ولسمشر غنی دغه څرګندونې داسې مال کوي چې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د وتلو بهیر بشپړېدو ته نږدې شوی دی د افغانستان د بشري حقوقو خپل کمیسیون یو ځل بیا د جګړې لخکیل وړخونو وغوښتل چې د بشرپالنې نړیوال اصول او د جګړې قوانین رعایت کړي د دغه کمیسیون غړي او ویان شکر الله مشکور تیر شپه ازادي راډیو ته وویل
د جګړې هیڅ لورې د دې حق نه لري چې د ملکی وګړو څخه د سپر او لکورونو څخه د سنگر په توګه کار وکړي د جنگ د قواعد لوخې څرنګه چې عامه بنسټونه خوندیتوب لري ملکی کورونه هم خوندې دي او نه باید د جګړې هیڅ لورې پرې تاروز وکړي
د بشری حقوقو د څار سازمان هیومن رائټس واچ ویلي وسلوالو طالبانو د رواني میاشتې په پایل کې په کندوز کې د یو شمېر خلکو کورونه له دولت سره د همکارۍ په تور سوځولې دي د ښاغلي مشکور په وینا په دې اړه دوی څېړنه کوي د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي تاجکستان د روسیې متحد دی او که پرې حمله کیږي نو د ګډ امنیت د تړون سازمان به په وړاندې خبرګون وښیي لاوروف له افغانستان د احتمالي ګواښونو په اړه دغه څرګندونې پرون پنځشنبه په ولادیواستوک کې د لرې ختیځ فدرالي پوهنتون ته په وینا کې وکړې
усиливается угроза террористической
Да террористи бредуну гуахуна па افغانستان کې زیاتېږي طالبانو تاریخوالې لا زیات کړي ځکه په مخکنی موافقه کې دی وي ماقته ادارې د جوړېدو وړاندیز شوی او چې هغه به د یو لا باثباته دولتي تشکیلاتو شرطونه وځکوي
لاورو زیاته کړه د وسلوالو طالبانو د تاوتریخوالي د زیاتوالي له امله داسې یو خلا رامنځته شوی چې نور وسلوال لکه د اسلامي دولت ډله یا داعش هغه ډکوي. د لاورو په وینا داعش په شعوري توګه او د یو هدف لپاره د افغانستان په شمال کې زموږ له متحدینو سره پولي ته نږدې ځای پر ځای شوي. په هرات ولایت کې یو شمیر چارواکو تایید کړی چې طالبانو له ایران سره د افغانستان اصلي بندر اسلام کلا نیولی دی. د هرات د ګمرک یو مسول نور احمد محمدی ورسته د پنجمې پروژو ویل چې د اسلام کلا له بندر افغان پوځیان وتلی دي او دغه بندر اوس د وسلوالو طالبانو په لاس کې دی. د ځینو لویو لاریو موټر چلوونکو هم ازادي راډیو ته ویلي چې ګڼ شمېر افغان پوځیان د ایران په لوري اوښتي دي. له دې مخکې افغان سیمهییزو چارواکو ویلي وو چې افغان پوځیان د ملکي تلفاتو او همدارنګ د پوځیانو د تلفاتو د مخنیوي لپاره له زندجان او کشک کهنه ولسوالیو څخه شاته کړی دی. طالبانو ویلي چې دا دوه ولسوالۍ په کنټرول کې نیولې دي. اسلام کلا له ایران سره د افغانستان د ترانزیت یو اصلي لار ده چې د ورځې په میلیونونو افغانۍ باندې مال پرې تیر راتیریږي. د بلاروس حکومت پرون پنځشنبه د غیواد یو زړی ورسپانې وې پانه بند او د یو شمیر سیمهیزو ورسپانو پر دفترونو حمله وکړه. ناشا نیوا ورسپانې چې تر انتخاباتو وروسته د اعتراضونو په اړه خبرونه خبرول پرون ویل امنیتي ځواکونه پر دفترونو حمله وکړه او د دې ورسپانې مسؤل مدیر یاهور مارسینیویچ یې ونیو. د ورسپانې ځینې تصویرونه خپاره کړي چې خی پولیس د حکومت ضد اعتراضونو په جریان کې په بیرحمانه توګه خلک نیسي. د تیر کال د اگست میاشتې له انتخاباتو رئیس چې الکساندر لوکاشینکو یې ګټونکی اعلان شوی، په دې هیواد کې اعتراضونه دوام لري او حکومت هم د ډیموکراسي پلوه معترضانو د خبریالانو او د بشري حقونو د مدافعانو ځپنې ته دوام ورکړی. د راپورونو له مخې امنیتي ځواکونو له 15 زیات کسان نیولي او دغه راز ډیر سیاسي فعالان او د اپوزیسیون مهمې څیرې له هیواده ایستلو ته اړ کړي دي. او اروپایي پارلمان د رایو په اکثریت یو پریکړه لیک تصویب کړ چې د اروپایي ټولنې د غړو هیوادونو له چارواکو غواړي له بشري حقونو څخه د چین د سرغړونې په خاطر د بیجنګ د 2022 کال ژمنۍ اولمپیک لوبې بایکاټ کړي. دغه پریکړه لیک ته چې عملي کېدلې الزامي نه دی، پرون د لویو مختلفو سیاسي ډلو 500 یو وکیلانو مثبتې رایه ورکړې. یوازې 9 وکیلانو پر ضد خپلې رایه وکارولې. دغه پریکړه لیک د اروپایي ټولنې له غړو هیوادونو غواړي چې د اولمپیک په ژمنیو لوبو کې د ګډون لپاره د چین د حکومتي استازو او ډیپلوماتانو بلنې تر هغه ونه منی چې د هیواد په هانګ کانګ، شینجن، تبت، منګولیا او نورو انر منګولیا او نورو برخو کې د بشري حقوقو د وضعیت د ښه کېدو لپاره د تایید وړ اقدامات نوي کړي. د بشري حقوقو ډلې او لویدیز دولتونه وایي لکتر لګ 1 میلیون اویغوریان او نور اقلیت مسلمانان په شینجن کې په جبري کمپونو کې ساتل کیږي او ورسره ناوړه چلند کیږي. خو بیجنګ دغه تورونه ردوي او وایي په دې کمپونو کې خلکو ته حرفوي زده کړې ورکوي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 9.8 ټیټي شل. جلال آباد اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 15.5 ټیټي ووش. کندهار اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 3.5 ټیټي سلرويش. مزار شریف اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 15.5 ټیټي اتويش. او هرات اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 2.5 ټیټي شپږويش.
خبرونه مو لازادی رادیو اوریدل کولای شي. خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې. راځو د پروګرام اول مطلب ته. د امریکا ولسمشر جو بایدن اعلان وکړ چې د راتلونکو اگست میاشتې په 1 په افغانستان کې د امریکا پوځي ماموریت پای ته ورسوي. نوموړي مخکې له دې هیواد د ټولو امریکایي ځواکونو د ایستلو لپاره د سپتمبر 11 وروسته نیټه ټاکلې وه. بایدن تیره شپه له سپینې ماڼۍ څخه د افغانستان د جګړې په اړه وینا کې دغه راز هغه اندېښنې چې ګواکې وسلوال طالبان به واک ته ورسیږي بې ځایه وبللې او ویې ویل افغانستان 3 لکه روزل شوي او مجهز ځواکونه لري چې دی ډاډه دی اوبه کولی شي د طالبانو په وړاندې ودرېږي. د ولسمشر بایدن د څرګندونو تفصیل په دې راپور کې.
د امریکا ولسمشر جو بایدن اعلان وکړ چې د اگست میاشتې تر 1 به په افغانستان کې د امریکا پوځي ماموریت پای ته ورسیږي.
زموږ پوځي ماموریت به د اگست تر 1 بشپړ شي. د ځواکونو د کمولو بهیر په مسؤول او منظم ډول مخته ځي او د وتلو په مهال د خپلو ځواکونو مسؤلیت ته لومړیتوب ورکول کېږي.
بایدن دغه اعلان تیر شپه په سپینه ماڼۍ کې وکړ او وی ویل هغه څه چې د اپریل په میاشت کې اعلان کړی و. په افغانستان کې د امریکا هدف چې عدالت د القاعده د مشر اسامه بن لادن راکاګل او پر امریکا د سپتمبر د 11مې د حملو د نورو ترهګرو ځپل او د القاعده کمزوري کولو ترلاسه شوی دی. بایدن چې له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو د ایستلو لپاره د خپلې پریکړې له امله د انتقاد کوونکو تر فشار لاندې دی وویل افغانستان ته امریکا د ملت جوړولو لپاره نه وتللی او په دې هېواد کې د امریکا تر ټولو اوږده جګړه پای ته رسوي.
We did not go to Afghanistan to
موږ افغانستان ته د ملت جوړونې لپاره نه وتللي. دا حق او مسؤلیت یوازې د افغانانو دی چې د خپلې راتلونکي په اړه پرېکړه وکړي، چې په څه ډول غواړي د خپل هېواد چارې سنبال
کړي.
بایدن د افغانستان له حکومت او د دې هېواد له ځواکونو سره د ملاتړ د دوام ژمنه وکړه او د جګړې په ډګر کې د وسله والو طالبانو له لورې وروستو چټکو پرمختګونو ته په پام وویل چې دی ډاډه دی چې د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه به وکولی شي چې د طالبانو په وړاندې ودرېږي. بایدن د خپلې وینا په پای کې په سالون کې د حاضرو خبریالانو چې هر یوه هڅه کوله خپله لومړنۍ پوښتنه وکړي له ډېرو سختو پوښتنو سره مخامخ شو. له بایدن څخه لومړنۍ پوښتنه واک ته د وسله والو طالبانو د احتمالي رسېدو په اړه وه چې یو خبریال په دې بڼه چې آیا دا د نه مخنیوي وړ ده چې طالبان واک ته ورسېږي مطرح کړه.
نه
دا ممکنه نه ده، ځکه چې هلته 300,000 افغان ځواکونه شته چې د نوري نړۍ په شان د هر اردو په څیر ښه مجهز شوي او هم هوایي ځواک شته. دا ځواکونه د شاوخوا 15,000 طالبانو په وړاندې دي. نه دا د مخنیوي وړ نه ده.
ولسمشر بایدن دغه راز وویل چې هغه په زرګونو افغانان به چې له امریکایي ځواکونو سره کار کړی او د طالبانو له ګواښ سره مخامخ دي وکولی شي چې په متحدو ایالتونو کې پناه واخلي. هغه زیاته کړه د جنوري له میاشتې راهیسې چې د ولسمشر په توګه دنده پیل کړې تر اوسه د ویزې د ځانګړي پروګرام په ترڅ کې د 2,500 افغانانو غوښتنلیکونه منل شوي دي. د امریکا ولسمشر جو بایدن تر ټاکلې نیټې مخکې چې د سپتمبر 11مه ول افغانستان د ټولو امریکایي ځواکونو د ایستلو لپاره د اګست 1 نیټه داسې مهال اعلانوي چې پینټاګون د سیشن به پورې اعلان وکړ چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو بهیر نوي پسلو کې بشپړ شوی دی.
د ازادي رادیو نیم ساعته پښتو خبري مجله اوري.
ازادي رادیو ته غوښتو موریدل چې د امریکا ولسمشر بیګال افغانستان د امریکایي ځواکونو د وټلو په اړه باندې خبري وکړي. هغه ویل چې د اگست تر اخره به لا افغانستان ټول امریکایي ځواکونه او جو په دې ترتیب په افغانستان کې د امریکا پوځي ماموریت پای ته ورسیږي. اخوا د بریتانیا د پاوز لوی درستیز جنرال نیک کارټر وایي د ته په پام چې د افغانستان نیمایي لري پرتی ولسوالۍ د طالبانو لاس ته لویدلې د دولت د سقوط خطر شته. خدای ګمان نه کوي چې طالبان دی وکولای شي پر ټول هیواد ولکټینګ کړي. نو موړي د سرګندونې پرون پنځمبه د پارلمان یوې کمیټې ته په غونډه کې چې د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن او دغه هیواد دفاع وزیر بن والس هم ګډون کړی وکړي. د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن هم د افغانستان روان وضعیت خطرناک وباله او هیله څرګنده کړ چې د افغانستان حکومت او طالبان یو جوړجاړي ته ورسیږي.
زه اندېښمن
یم، زما په ان وضعیت له خطرونو ډک دی او موږ هیله من یو چې په کابل کې اړخونه به وکولی شي چې یو توافق ته سره ورسیږي او په یو ډول باید هیله من اوسو چې بالاخره به له طالبانو سره یوه لاره پیدا شي.
خارلی جانسن زیاته کړه اکثر بریتانوي ځواکونه چې په افغانستان کې د ناټو د ماموریت په چوکاټ کې دند ترسره کوله له افغانستان وتلي او پاتې نور به په دې نږدې ورځو کې ووزي. د بریتانیا دفاع وزیر بن والس هم ویل افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو تر اعلان وروسته د بریتانیا لپاره ډیره ګرانه وه چې هلته خپل ماموریت مخته یوسي. د بریتانیا صدر اعظم دغه راز ویل د افغانستان له دولت سره به سږ کال د پراختیايي چارو په برخه کې څه باندې 100,000,000 پاونډ او افغان امنیتي ځواکونو سره به 50,000,000 پاونډ مرسته وکړي. له 2001 کال راهیسې په افغانستان کې د بریتانیا په پوځي ماموریت کې د دې هیواد شاوخوا 1,500,000 پوځیانو برخه اخیستې وه او له ډلې 450 تنه وژل شوي دي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
ازادي رادیو ته غوګست ور بشو اوروزګان ته په اوروزګان کې خلک شکایت کوي چې ګواکې لیوي مشترایس په دغه ولایت او همدارنګه دغه ولایت په مرکز او ولسوالیو کې مخابراتي شبکې کار نه کوي. ملکی خلک او مدني فعالان وي په دغه ولایت کې لتیرو شوخوا یوې میاشتې مخابراتي شبکې تړلې چې دوی له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. نور حال په دغه راپور کې
د تیری څ باندې وی میشت رئیس د اورزګان ولایت په مرکز ترنکوټ او ټولو ولسوالیو کې ټولو مخابراتي شبکو خپل پالیتونه درولې دي. د دغه ولایت خلک وای د مخابراتي شبکو په تړل کېدو سره د دې ورځنې ژوند هم لستونز سره مخ شوې دي. لاړلې د ترنکوټ یو وسیدونکو نرولا ازادي راډیو ته ویل
هغه مو یو چا ته ټلیفون وکړ چې پلانکې شهر او پلانکې شهر او ور اوس د لو سراز د جزای شي یو سبې خلک مشکلات شخصي شرکتونه چې د اگر د طالبانو د غورت کړی دی اعلان چې دای باندې هیڅ څوک داسې نه کوي چې طالبان کې حکومت کې کار څوک به داسې وکړي دغه علاقې
په اورزګان ولایت کې افغان بي سیم ام ټي ان روشن اتصالات او سلام مخابراتي شبکې شتون لري چې له جملې او سیوازي سلام دولتي مخابراتي شبکې په مرکز ترنکوټ کې فعالیت لري چې د هغې له خدمات څخه هم خلک نه دی راضي. په ترنکوټ کې د سلام مخابراتي شبکې مسولین هم مني چې په دغه ولایت کې د سلام شبکې فعالیت ضعیف دی خو ای لامل دا دی چې لوډ او یا هم د خلکو بیروبار پرې زیات دی. د دغه ولایت د ولسوالیو خلک بیا اړ دي چې د پی سی او لاري د خپل کورنۍ او یا هم نورو دوستانو سره اړیکی ونسي چې پر یوه د کده خبرو کولو باندې د دې د معلوماتو پر اساس سلا افغاني لګشت راځي ځکه د یاد ولایت په ټولو ولسوالیو کې بیا هیڅ ډول مخابراتي شبکې فعالیت نه لري. د دهراوت ولسوالی او وسیدونکو محمد جان ازادي راډیو ته ویل
مش په ولایت کې یا په بل ځای کې موږ مریض پیدا کو یا مشکار سي موږ به تقریبا 1500 توانود پسیو سه بجنګرو یا په مټر کې رسپریږي او خراب ورکه 1500 خراب ورکه بیا برځي هغه کار به حلایه چیرې دغه شبکې وسیله شي په پنځي یا په لسی په شلي موږ کار دغه کې خلاصي.
د مخابراتي شبکو تړل کېدو په ترنکوټ کې د دکاندارانو پر کاروبار هم منفي اغیز کړي. په ترنکوټ ښار کې د موبایلونو د شرکت یو مسول جاوید ازادي راډیو ته ویل چې مخکې به د ورځې د 20000 افغانۍ توکي پلورل خو اوس د 15000 افغانۍ د هم نسی پلورلای. موږ هڅه وکړه چې په دې اړه په اورزګان ولایت کې د اتراد ادارې له مسولینو سره هم خبرې وکړو خو په دې اړه هغوی له خبرو کولو ډډه وکړه او ویلې چې مرکزی ادارې له خبرو منع کړې دي خو د اترا مرکزی ادارې مسولینو بیا زموږ ټلیفون او پیغام ځواب نه کړل. د اورزګان ولایت مقام ویان د احمد شاه سایل بیا وایي چې ټول خصوصي مخابراتي شبکو ته وسلوالو طالبانو غواښ کړي ترڅو خپل پالیتونه بند کړي او مخابراتي شبکو هم د دوی د غواښ لکباله خپل پالیتونه درولې دي. هغه وایي افغان حکومت هڅه پیل کړې دي چې ترڅو خصوصي مخابراتي شرکتونه اړ کړي چې د دولت تر ولکې لاندې خپل پالیتونه بیرته پیل کړي. وسلوال طالبان بیا دار د ویچ غواکې مخابراتي شبکې د دوی تړلې وي. د دې ډلې ویان کار یوسف احمدی ازادي راډیو ته ویل چې د خصوصي شرکتونو د فعالیت لپاره ځنګړي کمیسون لري او هیڅ کله عامه خدمتونو ته ستونزې نه جوړوي. لدی ټول سره سره د اورزګان ولایت خلک له دولت او وسلوال طالبانو غوښتنه کوي چې د دې پر مخ د مخابراتي شبکې خلاص کړي او د دې د سپار په توګه نه کاروي.
جوان ازادي
خزینه تر اجازه نور کې چې دوت بلشي تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وخت د شری
په هنه
چې موږ په مرتب کې د باران لپاره باندې نشتمو په زمګه کې نو
ازادي رادیو 1269 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
ازادي رادیو ته غواکیست. اوس هم ورزو د کووید 19 یا کورونا په ارتباط باندې راپور ته په افغانستان کې د کورونا وایروس د پراختیا له کبله د تعلیمي او تحصیلي بنسټونو رخصتیانې غځول شوې دي. مخکې تر دې چې په دې اړه معلومات درته خبرو کړو، وربشو واشنگتن ته د ناټو پخوانی سلاکار او د نړیوالو چارو شنونکی ښاغلی محمد شفیق همدم هم د اوس له واشنگتن له موږ سره د ټلیفون په کرښه، البته د سکایپ له لارې وصل شوی دی. له دوی سره به د ولسمشر بایدن د بیگانه وینا په اړه باندې خبرې وکړو. ښاغلی همدم، تاسو د ولسمشر بایدن خبرې واورید، د افغانستان لپاره څه پیغام و پکې؟
سلامونه نیکی هیله. البته د ښاغلی بایدن وینا اگر چی عجولانه او غیر مسؤولانه و، خو پیام هم د افغانستان خلکو ته او د افغانستان دښمنانو ته ډیره واضحه و. هغه دا چې امریکا اوزی مخکله سپتمبر اوزی د اگست په پای اوزی، خود امریکا تعهدات جمنی او د امریکا حمایت د افغانستان د خلکو سره او د افغانستان امنیتی ځواکونو سره به ادامه لري.
خغله همدم، د کابل د سقوط عمدارنګ د افغانستان د نورو سیمو د سقوط په اړه باندې خبر اعلان په متواتر توګه باندې خغلی بایدن پښتنې وکړي، هغه ډاټ ښکارا ک فکر کوي دغه ډاټ په څه استناد باندې ده چې ګواکي سقوط نه کوي او افغان فوجان ورتیا لري؟
البته دوی دغه ډار تقریبا زد نقیس په دې خاطر شو دینه دا هم پخته شو چې دوی کني په طالبان اعتماد کوي کنه کوي. خو د خاغلی بایدن جواب منفی ویل چې په طالبان باندې اعتماد نه لري. خو له بل مرغه که دغه جواب ته وګورو، دا د طالبانو دخلی خبره ده چې طالبان امریکایانو سره ژمنه کړی چې دوی به په زور افغانستان بالخصوص کابل او پایتخت حکومت به نه نیسي او اوسنی حکومت به نه نسکوروي. خو له بل مرغه لکه څنګه چې خاغلی بایدن وویل، په طالبانو باندې دا اعتماد نه کیږي چې په طالبان لا پخوا هم په لسګونه ولسوالیانې خپل تسلط لاندې راوسته، او د دوی اصلي موخه هم همداده چې کابل تر فشار لاندې راوړي او شاید تقریبا په نږدې سو میاشت کې غواړي چې د کابل نه یو حلقه او محاصره جوړه کړي. نو ځکه زه فکر کوم چې د دوی دغه نظر ډېره حده پورې خوشبینانه او نه واقع بینانه.
ښاغلی همدم، دا چې امریکا د ملت جوړونې لپاره نه ده ورغلی، ښاغلی بایدن دا خبره تکرار کړه، مګر د خلکو اندېښنې هم یاد کړې چې مثلا د یوې نجلۍ قصه یاد کړه چې ویلې که تاسو ووځئ زه ډاکټره کېدای نه شم، دغه سې اندېښنو ته په پام د ښاغلی بایدن دغه څرګندونې څنګه ارزوئ؟
اما په لومړي قدم کې ویل چې دوی البته دغه ویناوي غیر مسؤولانه و، لکه څنګه چې دوی ویل چې دا جنۍ ویل کچې تاسو لا شي زه نه ډاکټر کېږم ځکه چې زمينه به مساعد نه وي راته او ځینې نور موضوعات. نو د امریکا د خلکو د پاره د ترڅنګ چې په افغانستان کې د 11 سپتمبر نو وروسته د خپل د هیواد د غچ لپاره راغلي وو، ډېر امریکایان چې دلته پیژنې مې البته افغانستان کې راځي یو ځای کار کوي، دوی نور موخي هم لري لکه خپل چې د ناتو قومندان دي که عمومی قومندان په افغانستان کې ویل چې دوی ځینی فردی او اخلاقی مسؤلیتونه هم لري چې هغه لپام نشي غورځوله. خو له بده مرغه ښاغلی بایدن دغه اخلاقی مسؤلیتونه نه تقریبا دې ته شاوړول او ویل سره لده چې زه خبرم چې وضعیت به څومره خرابېږي، خو دا مسؤلیت زه نه منم چې ګنې دغه افغان جونی یا افغانان چې غواړي چې زده کړو کې پرمختګ وکړي او د جنگ څخه وژغورل شي دوی سره زه نور پاتې کېدای نشم. زه فکر کوم دغه نقطه کې دوی دغه اظهارات غیر مسؤولانه و.
د افغان پوځانو په ارتباط باندې د چکو می سرګندونی وکړي، د هغه سرګندونو په تړاو څه ویلای شي؟
بدون شک دوی ارزونه د افغان امنیتي ځواکونو څخه کاملا دقیق ده. افغان امنیتي ځواکونه تاسو اوریدلې لیدلې، ما هم تر خپل مرګ پورې په وګی نس په سنگرونو کې مبارزه کوي او د وطن څخه دفاع کوي. خو له بده مرغه لکه څنګه چې تاسو نن واوریده، د امنیتي ځواکونو رهبری مشري د پزای چی کادری سربازان سرتیری او مسؤلین یا خرزابتان یا سیمنسبان سره وي، دغه رهبری وس هغه فاسد او خائن سیاسونو ته ورکړ شوی. تاسو د لومړي معاون البته تلیفوني وینا باوریدلې وی چې ښاغلی امرالله صالح د وکیل سره په بحث کې د چې ولې دغه ځواکونو ته قومانده ورکوي چې تسلیم شي، ولې په میلیونه پیسې دوی نه اخیستي او دوی ته شاګرځوي. دا په دې معنی ده چې مرکزی حکومت او ارګ بالخصوص دغه رهبری پخوانه هم د دغسې تکړه کادرونو نه سیاسیونو ته انتقال کړي، ځکه له بده مرغه موږ تاسو د طالبانو البته دغه پیشرفتونه ګورو او د امنیتي ځواکونو تسلیمېدل شاته تک هم اصلي لامل هم دا ده چې په رهبری سطح کې دغه ظرفیت، کیفیت او حتی دغه اراده نشته چې دغه تکړه ځواکونو نه څنګه چې ښایي دوی نه ګټه واخلي.
ډیره مننه کوم محمد شفیق همدم د ناټو پخوانی سلاکار او د نړیوالو چارو شنونکي له واشنگتن ډی سی له موږ سره خبرې وکړلې. دوی د امریکا د ولسمشر جو بایدن د بیگانه وینا په اړه باندې خپل تحلیل له موږ سره شریک کړ.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
پولیس د هینټر کنټرول لاندې کشمیر په نوې شوړو کې د څو وسلوالو مخالفانو او هندي سرتیرو د وژلو خبر ورکوي. د فبروري د میاشتې رئیس چې هند او پاکستان په خپلو کې د 2003 کال اوربند بیا تایید کړ، دا په هندي کشمیر کې د تاوتریخوالي تازه پیښې دي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د هینټر کنټرول لاندې کشمیر کې پولیس د بغاوت ضد عملیاتو په ترڅ کې د اتو مشکوکو وسلوالو او دوه هندي سرتیرو د وژلو خبر ورکوي. د اسوشیټډ پرس خبري اژانس د راپور له مخې دغه کسان په 50 پیښو کې داسې مهال وژل شوي چې په دې وروستیو اونیو کې د همالیا په دې سیمه کې تاوتریخوالی زیات شوی دی. د هند پوځ ویلي چې دوه سرتیري د پنجشنبې په ورځ په کشمیر کې د کنټرول کرښې په اوږدو کې چې پاکستان او هند سره جلا کوي وژل شوي دي. د هند پوځ په یو بیان کې وویل چې نښتې وروسته له هغې پیل شو چې هندي سرتیرو د ملیشو د یوې ډلې چې د پاکستان تر کنټرول لاندې کشمیر څخه د کرښې دې غاړې ته راوښتې وه مخه ونیوله. دا د فبروري رئیس لومړنۍ پیښه ده. د هغې میاشتې په 22مه هند او پاکستان هغه اوربند تایید کړی و چې د دوی ترمنځ په 2003 کال شوی دی. پرون د جولای 8مه په سرینګر کې ټول دوکانونه د وسلوالو مخالفانو د یو مشهور قمندان برهان وایی د وژنې د 5م تلین په مناسبت د هند حکومت په وړاندې د اعتراض په ډول تړل شوي وو. برهان وایی له خپلو دو ملګرو سره په 2016 کال له هندي سرتیرو سره په نښتو کې وژل شوی وو. د هغې وژنې چې په سیمه کې پراخې مظاهرې راپارولې وې چې څو میاشتې دوام وکړ. په تاوتریخ جنو مظاهرو کې لږ تر لږه سل تنه چې زیاتره یې ځوانان وژل شوي او په سلګونو نور ټپیان شوي دي. د کشمیر بیلتون پاله مشرانو د هغې یاد ته د درناوي لپاره د عمومي اعتصاب غوښتنه کړې وه. د هند دولتي ځواکونو پرون د کشمیر پر سړکونو ګزمې کولې او د برهان وایی ټاټوبی د مظاهرو له ویرې تړلی و. د برهان وایی مړینې په کشمیر کې بیلتون پالو ته یوه نوې روحیه ورکړې. د چارواکو په وینا له کله چې هغه وژل شوی په سلګونو ځوانان د بیلتون پالو له لیکو سره یو ځای شوي دي. وسلوال په کشمیر کې له 1997 کال راهیسې د هند واکمنۍ پر ضد جنګیږي. د هند تر کنټرول لاندې د کشمیر اوسیدونکي چې اکثره مسلمانان دي د یو خپلواک دولت یا د پاکستان تر کنټرول لاندې د یو کشمیري حکومت د جوړېدو لپاره د وسلوالو د هڅو ملاتړ کوي.